دوی بجیش پی احمد شبریم السلام علیکم دا زجرړو د دې سات خبرونه د ژوند رنگونه پروگرام ته ځانګړي شوې ده. دا پروگرام اسمت ساروان وړاندې کوي خو مخکې تر دې چې د پروگرام ته مخه کړو خبرونه. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری، د چین بهرنیو چارو وزیر چین کانګ او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن په اسلام آباد کې د افغانستان پر وضعیت خبري کوي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د درې اړخیزه غونډه د افغانستان د مسلې په اړه د نظر د تبادلې او همکاري لپاره مهمه ده او د سیمې د هیوادونو د اړوندو ګډو نظرونو د راټولولو لپاره ګټوره ده. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماونین په پکن کې خبري غونډې ته وویل چې افغانان له سختو ننګونو سره مخامخ دي او بهرني ملاتړ او مرستو ته ډېر ضرورت لري. ماونین زیاته کړه چې طالبان د ټول شموله حکومت جوړ کړي، نرم سیاست غوره کړي او له ګاونډیو سره د دوستانه ګاونډیتوب ساتي، همدارسې له تروریزم سره ټینګه مبارزه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر بنن بیرته پکن ته ستون شي او امیر خان متقی به دوی ورځې نورې هم په اسلام آباد کې پات شي. په ننګرهار کې د ورښتونو له امله لږ تر لږه څلور تنه مړه شوي او درې تنه ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې تېره شپه د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو له امله خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي. د طالبانو د سرچینو په وینا په جلال آباد ښار کې لږ تر لږه څلوېښت کورونه زیانمن شوي دي. په کامې ولسوالۍ کې هم شاوخوا پنځوس کورونه ویجاړ شوي دي. له ګوشتې ولسوالۍ څخه هم د لسو کورونو د تخریب خبرونه رارسېدلي دي او یو شمېر زراعتي ځمکې ویجاړې شوي دي. ایران وایي چې نن سهار حبیب چاپ مشهور په حبیب اسیوت په تهران کې اعدام کړ. اسیوت ایرانی ول اصله سویډنۍ دی چې دوه کاله مخکې د ترکیې له یوه هوایي ډګره ترې تم شو. دی د ندال په نوم د یوه غورځنګ له بنسټ ایښودونکو څخه دی چې دې ډلې ته ایران د یوې ترهګرې ډلې په سترګه ګوري. د ندال غورځنګ بیا په ایران کې په مسلحانه عملیاتو کې لاس لرل ردوي او وایي چې په ایران کې هدف د عربانو د حقونو دفاع ده. د سودان د جګړې د شکیلو لوریو استازي نن د سعودي عربستان په جدي ښار کې خبرو ته سره کښېني. ریاض او واشنگتن د دې خبرو د پیلېدو هرکلی کړی دی. په سودان کې نږدې درې اونۍ مخکې د عبدالفتح البرهان د ځواکونو او د محمد همدان دوقلو په مشرۍ د چټک غبرګون د ځواکونو ترمنځ جګړې پیل شوې. د دې جګړو له امله تر اوسه په سلګونو کسان وژل شوي او په لسګونو زره کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. د بریتانیا د پاچا دریم چارلس د تاج پر سرولو مراسم به نن تر سره شي. دا په تیرو لسیزو کې په بریتانیا کې تر ټولو ستر تشریفاتي مراسم دي چې زر کاله پخوانی مخینه لري. چارلس د خپل مور ملکه الیزابت ځایناستی شو. ملکه الیزابت پروسه شکل په سپتمبر کې مړه شوه. د څلور اویا کلن چارلس پر سر بنن په لندن کې د ویست منستر په ماڼۍ کې د درې سوه شپېته کاله پخوانی پاچا سنت ادوارد خول پر سر کېښودل شي.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن مو د ژوند رنگونه پروګرام نباتي ناروغي ته ځانګړی دی. نباتات هم د انسانانو په شان راز راز ناروغي لري او پالنې او درملنې ته اړتیا لري. د نباتات او بوټو ناروغي په څو برخو ویشل شوی لکه فنجي، ویروسي، میکوپلازمایي. ځینې حشرې او ځینې توفیلی بوټي هم په نباتاتو کې ناروغي رامنځته کوي. د نباتاتو ناروغي ته پاملرنه د حاصل کیفیت او کمیت سره مرسته کوي. زموږ میلمانه به په دې خبرونه کې تاسو باغداران او کروندګرو ته د نباتاتو د ناروغیو د هغو د مخنیوي د لارو چارو او همدارس درملنې په اړه معلومات درکړي. زموږ د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنسي د نبات ژغورنې څانګې عامر او استاد پوهنمل محمد هارون رحیمی، همداراز حاجی شاه محمود منګل شنخونه لري لخپل تجربه براتو وایي چې څه کارونه کړی دی او څه ډول نتیجې اخیستي دي. له شنخونی پوهنمل محمد هارون رحیمی د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي د نبات ښورنې څانګې عامر او استاد د ټلیفون لاري را سره دی. ورته هرکلی وایم. ډیر مننه استاد رحیمی. د غلو او نباتاتو په ناروغیو به شاید باس ډیر وښته او لوی وي که اول د غلو دانو په ناروغي نظر سرګن کې چې په افغانستان کې د غلو دانو عام ناروغي کوم دي؟ شاید دا هم یو سوال وي چې په غلو دانو کې خو هم وریج راځي، هم غنم راځي، هم جوار راځي، نو کوم یو؟ اول بل غنم شروع کو، په د غنمو مشهور ناروغي کوم دي؟
زه څنګه چې دا غنم د ډیر پخوانی او ټیک نباتات له جملې څخه دي او د مش په وطن کې خو ډیر رایج دي او ډیر برخه د غذایی مواد څخه هغه اولیا مواد څخه تشکیل دي. نو غنم ډیر زیات ناروغي خصوصا د مشهور او کلاسیک ناروغي لري چې ټول خلک ورسره آشنا دي، د غنم سرخی ده یا راس. چې دغه سرخی په افغانستان کې درې نوع سرخی تر اوسه ثابت شوی ده، چې د پاڼې سرخی ده، د تنې سرخی ده او سټپلاستیا لیکي لیکي سرخی ده چې هغه په پاڼې کې تشکیلېږي. یعنی خپل د جناس له پلوه یو شانت دي، ولې د سپېشودونو یا د انواعو راچې له مشه فرق دي. او بل ناروغي چې په غنمو کې ډېره مشهوره ده هغه د سیاقاق یا د تورکی نغور ناروغي ده، چې بیا دا هم دوه ډوله ناروغي ده. یو ناروغي بربند یا لط سیاقاق دی، لوس مات دی، او بل بیا چې دی هغه پټ سیاقاق دی چې دا هم ډېر زیات هر کال ډېر زیات ځان پېښوي او بزګر ورسته سر ټکوي. او همدارنګه بیا یو اندازه نورې ناروغي هم په غنمو کې بکتریایی ناروغی است، خصوصا نیماتودی ناروغی. دی بکتریایی ناروغی سریال دای ملوی اگه هم واقعات دیر در پر راپورون ورکرسته دیدی. او پجوارو که هم دی سرخی ناروغی هم است، خود دیر زیاد پیمانه دی سیاقاق ناروغی دی یا دی تورکی ناروغی دی ورتوایی تور پورر پشن بزگر پیجنی غطی بغمی یا گالون جوری دی پجوارو که او دی جوارو حاصل ترغی دی لاند. او همدارنګه په ورجو کې هم د ورجو د لاس ناروغي دي، زیات فنګسي ناروغي دي، دا هم سته. او نور ورته ډیر زیات په لګنی نباتات کې هم خپل ځانته ناروغي دي، د لګنی ناروغي دي، د مونو او د نور. نو موږ ډیر فوکس پر د غنمو دي. نو د غنمو هم دا ناروغي سته، زیاتره چې مشهور دي دغه دوه ناروغي دي چې سیاقاق او فرخي دي. نو په دې حکله پخوانی ناروغی دے وقت پیدائش بشر پیدا سی نا ناروغی تقریبا آشنا دی په تاریخی کې تاریخی افسانه هم لري. دا ناروغی اصلا پخوا داس فکر کېدل عوام خلق ته پوری اتا چې دوی وایي چې د دمیز یا بخار سجو یا اسمان وریاد یا د ډیر اوبو ورکول ختی شي چې د افته وجه یا ندی عاملین هغه شی کنه. حالا چې هغه سونه ده اصلي دا خپل یو پتوجن دی، فنګس دی، یعنی قارچ دی چې هغه به څه دی کیږي چې لیرې ناروغي په غنمو کې مستر دی. او تاسو اوبلیګیټ یعنی اجباري سره د ټولو له جملې څخه دی چې خاص د غنم څخه تغذیه کوي، یعنی د نورو نباتاتو څخه تغذیه نشي کولی او پر هغه برید نشي کولی. نو د دوی د ژوند دوران هم فرق کوي. د لایف سایکل دوه ډوله لایف سایکل لري، یو اکرو سایکلیک دی یعنی اوږد دوران او بل لنډ دوران. اوږد دوران د دوی تقریبا 15 سپورې مرحلې لري چې دا مثلا دا په خاوره کې دي چې ټول سپورونه دي او هغه یعنی د هغه غنمو په قایاو کې چې د تیر کال څخه پاتې شوي موجود وي په خاوره کې. یا هلته دوی کله چې شرایط ورته مناسب شي د یخ ژمي تېرول څخه وروسته په کلې خواته دغه کلسترونه واده کوي، بس کلسترونه جوړوي چې دا د غنمو بوټي مخکې له دې چې غنم بوټي ته ورسي د درش بوټي باندې چې یو طبي نباتات په خوا ارده بوټ په شان پېژندل کړه، نن ورځ هغه د طبي نباتاتو له جملې څخه دي. نو پر هغه باندې یو دوره د ژوند تیروي او هلته خپل ابتدایي مرحله چې بسیدسپورونه دي تشکیل دي. او بسیدسپورونه کې دا پکنوسپورونه تشکیلېږي چې دا هغه نشو سپورونه په دې کې تشکیل شي دا غنم پخته کوي. نو اصلي کوربه غنم دی. دا مرحله چې نشو سپورونه جوړ شي خلیا د پانې البته د پانې د بزرشت د بچي د پانې تر شا دا جوړیږي. دا هغه څه دی د هوا د جریان په واسطه د بادونو په واسطه او یا د نور عواملو فکتورونو په واسطه د انتقالي غنم مخته کوي. د غنم د سوماتاو له لارې یا په میخانیکي ډول سره د زخمونو له لارې همدارنګه د خپلو جدي نفوذ یعنې د فلکچریشن د عملې په واسطه چې فلکچریشن حیفا ده دوی داخلیږي هلته خپل ژوند سایکل شروع کوي. چې دغه د عادت یوریډ سپورونه جوړي یعنې چې نارنجي رنګه زخمونه یا داغونه چې د زنک په شان یا د زنګ وهل شان الاین شکارکی پر پانه باندې د پانه سطح ته درمی تریږي او دلته د ګن شمیر یا وکتله ده ستره کوچنی کوچنی رنګ سپورونه جوړیږي.
بله
دغه سپورونه یوریډ سپورونه نومیږي. دا یوریډ سپورونه تکراری مرحله لري تر هغه وخت چې د غنم فصل جریان لري یعنی د ابتدایي مراحل څخه نیولې چې یا تر وخت پورې چې غنم پخیږي او خپل د هاروست مرحله ته رسیږي دوی څو ځلې تکراریږي یعنی تکراری مرحله ده. پس له هغه کله چې غنم د استراحت دورې ته ځي یا له منځه ځي یا وچیږي نو دوی هم د غنمو په بقایاو کې په دغه د یوریډ سپورونه په چل سپورونه بدلیږي او د خپل ژوند درته تکمیلوي چې دا یو علمي بحث.
بله
مګر په ګرمو مناطقو کې د ناروغۍ چرن د پانې سرخي خصوصا په کندهار کې معتدله سیمه کې دوی بیا دغه سایکل نه طی کوي. دوی بیا پر نور اردو وشو چې د غنمي کورنۍ څخه دي د یوریډ سپور په شکل پاتېږي. راتلونکي کال ته بیا بېرته چې غنم شنهپله د غنم ابتدایي مرحلې څخه نو دوی ډېر زیات د محیطي شرایطو تابع دي. محیطي شرایط د دوی دپاره خاص درجه د تودوخې دي او رطوبت او لندبل دي. خصوصا هغه وختونه چې آسمان وریاض دي او هوا داسې تربخته وي او اوبه یعنی تدفیر یعنی رطوبت ډېر وي بزګر د ورځې لخوا غنم ته اوبه ورکړي د دې ناروغي انکشاف پرمختګ ډېر زیاتېږي. او
ډېره مننه استاد. کوروادان زموش یو بل میلمه حاجی شاه محمود منګل هم وسته ټلیفون لاري را سره دی. خو مخکتر دي چې منګل صاحب ته ورشو یو اوریدون کيلرو چې مصرفي ونشي اول به تاسو ته نو بدر کو. مهرباني کوي مهرباني تاسو له استودیو سره وصلیاس. و علیکم السلام.
سلام ته تاسو محترم اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. عبد البصير یم د کابل امریکاني ولدا.
مهرباني
سوال له میلمه ته لرم هدا ده چې زمون په کوټ یو سوداني وي نې دي کنه.
اها
دا اوس موسم کې.
bale
یا ورکم داسې نو کله چې بیا غږی بیا ورته پخی وایي نو دغه ته پر موږ کومه دوا یې غو استعمال کو د دې علت شه دا جواب کرا کی ما تلیفون ته کوم د رادیو نه اورم.
صحیح ده. نو ستاسو ټلیفون به نه قطع کو. اول به استاد رحیمی تاسو ته جواب وایي. استاد تاسو دې خبري واوریدي
دا عبد البصير خان چې پښتنه وکړه ته دغه نڅو چې د کوټ
کې دغه نڅو پاتې وای ونی دي څو ونی دی په خې کې. عبد البصير خان صاحب هم داسې دا دم کوو وای چې د څه شي ونی دی میوادار دی کوم میوادار یې کوم میواد
یو دیناکت او بل دینارو دا څو دا
ش
یو لا تندرس باندې یو رقم داسې وړو وړو ونه
وړو نه څه کې په خې کې هشارې دي چې شي دي
او دا چې شنه شنه غوته شاندې و چې وړه وړه لکه منګسای نه لکه وړه وړه غوته شاندې دا ويم په کړه خو بس
تاسو استاد پويسو بس مننه کور دی ودان. استاد په هن مل رحیمی جواب درکې.
دا ورور عبد البصير جان چې پښتنه وکړه دا دې موږ ورته دیتا افیت وایو په فارسی کې ورته شپشکای نباتي وایي په پښتو کې ورته نباتي سپږی یا شو تا وایي نو ځینې موږ پښتانه د کښې په نامه هم یادوي. دا اصلا حشرات دي. دا د موسم او د فصل سره اصلا په دوه موسم کې دوی اکثرا ډېر فعالیت کوي. یو د پسرلی په موسم کې او بل د مني په موسم کې. دوی د یعنې معتدله هوا سره ډېر زیات ضرورت لري ځکه چې هوا شدت ګرمي ډېره شي د دوی خپله په طبیعي شکل سره د دوی فعالیت کمیږي. نو دوی د مرض له جملې څخه نه دي، د حشرات له جملې څخه دي. افیت دي او د پانه د شیروت خا یعنی د پانه کې او تنو خصوصا نازک ساقه لرونکي تنو باندې د شیرې څخه د نبات شیرې څخه تغذیه کوي. د دې مخنیوي لپاره چې د څو مرحلې دي، یوه مرحله دا ده چې د ژمي مرحله ده، هغه نباتات چې څو کلن نباتات دي لکه سیب او ناکو یعنی درخت دي، د دې لپاره په ژمي دوره کې د استراحت په دوره کې پس له شاخدګوري او پس له مثال ادراسي فعالیتونو د ادراسي تیلونو سره انسکټیسایدونه هغه مناسب لوکل یا موضعي انسکټیسایډ یا شره وژونکي هغه ورسره یوځای کیږي او هم سپری کیږي، هم د رنګمالۍ د برس په واسطه د تنیو شاخونه هم باندې استعمالېدای شي. او یا ځینې بزګر چې دي لایم سلفر استعمالوي، دا لایم سلفر هم د فنګسي امراضو لپاره ډېر ښه دی او همدارنګه د دغه حشراتو خپل د اسید د تخمونو د مخنیوي لپاره په پسرلی کې مؤثر دی. کله چې بارانونه شروع شي او پسرلی شروع شي دا محیط ورته ناخوالي یعنی زهري وي، نو هغه نوې ابتدایي مرحله د دوی نسل تولیدېږي، دوی تر هغې د لاندې راځي او مخنیوی یې کېږي چې دا محدودوي شکل سره باید یعنې وقایوي شکل موږ استعمال کړو. دوهمه مرحله د دوی د تداوي لپاره یا علاج لپاره مخکې له دې چې ځکه دا د موسمي آفت له جملې څخه دی چې د موسم سره برابر دی، خپل د نبات فعالیت سره د پاڼې خودتن چې نوې پاڼې شنه کېږي یعنی عوام کستلاده وایي موږ کوژې په اندازه سره له دوی فعالیت هم شروع کېږي، او خصوصا د پونګو په وخت کې چې شګوفه یا پونګې وي غوټیو په وخت کې دوی ډېر زیات فعالیت کوي، نو ځکه وافره شیره هلته موجود وي دوی تغذیه کوي. نو د دې د استعمال دپاره څو طریقې دي، یوه که چیرې داسې یوه په کور کې یا په داسې لږ یو درخت دې درختې دي یعنی تر کنټرول لاندې موږ کولی شو هغوی ته توصیه وکړو چې د خالي اوبو سپرې هم فایده کوي، یا د تنباکو اوبه د ترخه تنباکو چې وایشول شي د هغه اوبه پس لاندې چې فلټر شي صفا شي د یو لږ څه صابوني پودر سره استعمال شي او سپرې شي، دا هم دوی کنټرولوي او دوی ته ناخوالې جوړوي او دوی ښویږي هم په دې. همدارنګه په محافظوي شکل سره موږ کولی شو چې سیستمیک حشره وژونکي استعمال کړو چې هغه ډېر مقدار د نبات اچ سره او دغه محیطي شرایط یعنې چې څومره تودوخه او رطوبت په دې کې رول لري موږ کولی شو چې د یو فیصد څخه په لیټر کې استفاده وکړو، بیا که هوا ګرمېږي د تبخیر سطح ډېریږي تر 2.5 میلا 2 سیسو پورې په لیټر کې موږ کولی شو استفاده وکړو. نو دا حشره وژونکي په بازار کې ډېر زیات شته، مختلف انواوې دي چې سیستمیک حشره وژونکي دوی کولی شي چې استعمال کړي.
بله ډېر زیات مننه استاد، بیا هم درګرزو دي نورو میوو دي ناروغي پاړه به هم لتا سو وورو خو وس په ورشو حاجی صاحب شاه محمود منګل ته چې په پکتیا کې شنخونه لري. حاجی صاحب منګل، تاسو چې شنخونه لري حتما به ستاسو بوټي بیلابیل ناروغي هم لري، څو ور سره کوي چې بوټي مو په ناروغي اخته نشي؟
روجان سلامونه ام تاسو او زیزاده رادیو کارکونکو او ردونکو ته او درانو ملمنو ته اله دا چرو او جوړ بوای
سلامت
دی محترم عدل ته پخوس کې موږ پکیا نه پخوس ولایت کیو او دلتا شنی خونه چې کومې دي خانه تجاور کوي او نتیجه ورکړي دا او مرزونه کوم دی امدا مخ ته ورور چې کابل نه زنګ وهلې و یو امدا شاید دا وړه خو پسی غوته موږ دلته وتا وایو دا دی او بل موږ د پښی پونم یو شاید دا او تقریبا یو انچا وخت غوته حشرات امدا په بدرنګ او بنجان باندې لګیږي او پخی وچیږي یا سورای کوي دا مشکل دی دلته نور شنه خونه خو دغه ډاکټر صاحبان انجنیران موږ نه خپویږي چې حفاظت یې وشي او صفا وساتل شي نتیجه یې ښه وي. مننه ورو
سلامات اوسه تاسو را سره اوسه اوس په ورشو په هنمل رحیمی ته پهنمل رحیمی صاحب د سبزیجاتو په ناروغي به هم خبري وکړو. منګل صاحب یا ادونه وکړه چې د پښې په نامه حشره ده او چې بادرنګ او همدارس سره بانجن خرابوي. په دې اړه اوریدونکو ته وایم چې خلک چې کله لدا ډول ناروغي سره د خپل بوټو مخامخ کیږي څه باید وکړي؟
مننه. په دې بخښنه سره موږ باید اول دغه یو تفکیک وکړو د ناروغي او د آفت ترمنځ. آفت خپل ناروغي هم د عام ډول سره د آفت یو جملې څخه دی، ولی زموږ په مسله کې دغه استلام د بسوي دی. کله چې موږ د حشراتو نوم اخلو نو د آفت کلمه حشرات ته استعمالوو، او ناروغي چې نوم اخلو هغه بیا هغه مایکرو ارګانیزمونه دي لکه فنګسونه، بکتریا، ویروسونه، نماتودونه، دې ته وایي چې جزئي ناروغي دي.
بله.
دا دوه فرق دي، دا توپیر کې د هغوی هغه کیمیکل مواد فرق دي، کنټرول او د زیان شکل فرق دي چې نباتات زیان رسوي.
درست.
نو عموما دغه ورور حاجي صاحب شاه محمود منګل چې یاد کړه، دا عموما د حشرات څخه دي.
بله.
حشرات دي چې پالې خوري، خپل میوه خوري او سوري کوي یا تغذیه کوي مستقیما د هغه د انفاجو څخه. نو دا د مختلف نباتات کې البته د حشرات مختلف ډولونه لري چې دا د خپل ځان ته غوره نباتات په شوي او دغه څخه تغذیه کوي. یعنی هر نبات ځان ته غوره آفت لري. نو آفت کلمه نو د حشرات او دغه فعالیتونو ته او دغه قرب ته وایي، چې لکه کنیدی مثال هغه هم کولی شي د آفتونو له جملې څخه وي. نو د دا ورور د لپاره دا توصیه لرم چې د آفات په کنټرول کې، که د امراضو په کنټرول کې، موږ هغه میتودونه چې په کار اخلو هغه عبارت دي په اول قدم کې د یو مرض څخه د خلاصون په خاطر یا د آفت اغېز څخه د خلاصون په خاطر په اول قدم کې موږ داسې ورایي چې داسې نباتات وکړو چې هغه مقاول دي، ښه ورایي دي، د حاصل له پلوه باید نه دي او ښه سرټیفیکیت لري کې کمیحال استعمالو، که تخمون استعمالو، تفتیدا شروع که باید هغه په نظر که نیستیم. دو همه خبره چه پا درات که دیر مهم دیم چه داغه نبات پا مناسب اقلیم که وکرد دیم چه شا حاصل او شوادت وست پتر لافه کن. نو که غیر مناسب اقلیمی اغه خاوره و اغه محیط و اغه بخار و دیسی منظم میدی، نو اغه شا حاصل هم روسته و قونه چه در لبلای. نو دراتی عملیات دیر زیاد مهم دیم. کرنیز عملیات هدف دا دی چې د خاورې ښه تغذیه، ښه نرمول، پستول او د خاورې تعقیمول، د اوبو ورکول ترتیب، د انبار یا د کودونو ترتیب، هغه فکتورونه چې د نبات تغذیه او د ښه ودې باندې اغېزه کوي هغه ته باید ډېر پاملرنه وکړو. په دې صورت موږ کولی شو چې بیا د آفات څخه هغه انګلیان څخه یعنې ډېر زیات کنټرول کوي، کموالی پکې راوړي. که چیرې زموږ غیر مناسب کرنیز عملیات هم وي، نو هغه دې باید کړي چې آفتونه ډېر زیات زیان پېښ کړي.
بله سر.
نو ښه لاره دا ده چې بل خبره حفظ الصحي مقررات مراعاتول دي. یعنی موږ د خپل د کیمیکل د کیمیاوي دواو د استعمال طرفدار نه یم. په اول قدم کې ښه د زراعت یعنی د کرنیز مدیریت طرفدار یم چې شاغه مناسب عملیات چې دي زراعتي مدیریت باید ترسره شي. دوهم قدم کې حفظ الصحه مراعات دي. حفظ الصحه څخه هدف څه شي؟ هدف دا ده چې که مثلا د دوی هغه ګلخانه یا نرسریان چې لري د فصل په پای کې دی باید هغه خاوره باید تعقیم کړي د ګرمو اوبو په واسطه یا د هغه کیمیکل مواد په واسطه چې د خاوره هغه میکروبونه یا آفات چې هلته بقایای موجود دي هغه باید له منځه ولاړ شي مخکې له دې چې بل کښت وکړي. او همدارنګه دوی کولی شي چې هغه هرزه واشه یا هغه د نباتاتو بقایاوې چې هلته پاتې دي د هغه نرسري څخه یا د ګرینوسونو څخه یې وباسي او د باندې بل ځای ساحه کې یا یې له منځه وڅ یوسي یا یې وسوځي. نو عموما آفات چې دي د آفاتو د کنټرول دپاره ډېر مناسب دا دی چې هغه د ژوند هغه حساسه مرحله چې دغه آفتونه دي موږ د پیپا یا شفیرې په نامه یادېږي لکه کفتور غوندې داسې ساختمان جوړوي. د استراحت دوره یعنی د ژمي د استراحت په دوره کې دغه آسانه کنټرولېږي نسبت دې ده چې په پسرلی کې دوی فعاله دي. نو هغه مرحله کې موږ کولی شو چې هم د کیمیکل په واسطه، هم په میخانیکي شکل سره، هم په فزیکي شکل سره چې د ځمکې کول دي، یخسوده کول دي، یا د حرارت ورکول دي، دوی له منځه یوسو، یا د کیمیاوي موادو په واسطه ځکه دوی هغه راکت وي یعنی ثابت وي، دوی متحرک نه وي. بل نو بیا د دوغو آفاتو د کنټرول دپاره ځکه په سبزیجاتو کې یو ټول دسته محترم چې هغه سبزیجات او حاصلات چې دي هفتواره دي، یعنی هاروست دي داسمه چې هغه فصل لکه د میوجات چې څوکلان دي د فصل په پای کې ژوندمش کولای شي چې کیمیاوي مواد په مثال استعمالوي محافظوي هغه کولی مدت لري کې زو اشتراک، یعنی دوه درې میاشتې کې د فصل جریان لري، ولی په سبزیجاتو کې داسې نه ده. دغه یو اشتباه ده، باید د کیمیکل یعنی موادو څخه کیمیاوي موادو د استعمال څخه جدا باید پرهیز وکړو.
بله،
خپل ټول فصل موږ پر زراعتي ښه زراعتي عملیات واچوو، پر حفظ‌الصحه مقررات واچوو، او په میخانیکي او فزیکی کنټرول واچوو.
ډېر ساتنه
د زمين کې بیا په تحصیلي هغه انتخابي انتخابي څه ده معنی چې سلیکټیوي خاص دغه آفت لپاره چې نور نبات او نور مفیده نه حشرات ته زیان نه رسوي. نو په سبزیجاتو کې زه خپله شخصا د کیمیاوي موادو استعمال
ډیر مننه استاد. بیا هم درزو یو دوه ورېدونکو هم لرو او ګورو چې دوی څه پوښتنې لري. ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو.
السلام علیکم احسان الله داوریم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه.
مهرباني کوئ داوری صاحب.
ډاکټر صاحب هم سلامونه او تاسو هم سلام وایم. پس سلام ډاکټر صاحب، سمې پښتنه ده چې دلته انځر په دې منطقه کې کم انځر کیږي، هغه انځر داسې دي چې په دې تنه باندې مسوري او د دې تنې په بغل کې داسې میده میده سوري، بیا دا انځر وچ سي او په دې باره کې موږ دوی ته دغه انځرو ته دوایی مریله کړی ده، هغه مواد دام دي سپرمترین دوام ورته استعمال کړی ده ډاکټر صاحبان، او دلتا مترین ده، کلورو ده، داسې همداراز مو هغه ته کودیاهنه موږ استعمال کړی دي چې د پنک سوژن کې یا ریشې د خرابوالي دپاره هم کار کوي، دام ورته استعمال کړی دي. خو بیا هم انځر دی دا غارونه نور کوي او دغه تنکی چنجي، نو دا باید د ته یو بل هلا رستا او کچیر د دې دوايي کاری په دوايي باندې دا موږ دغه تنې ورسمې کو یا دا چنجي ورورکو، او د دا پاړه باندې ډاکټر صاحب سم مشوره
دا او تاسو صبر وکئ چې ک زموش ملما په هنمل رحیمی کوم پښتنه له تاسو څخه لري د لا وساحت لپاره، نو کینه بیا به تاسو خبرو ته دوام ورکړي. مهرباني.
بل د فاندا داوري سره په د داوري سره په پښتنه او مشکل ستوند د پوره پوس ولما
نه کتاسي مال پښتنه لري استاد، کتاسي پښتنه لري سيد کني مو کو چې داوري اول خبري بشپړې کې بیا به تاسو ورسته ځو.
او
بل سيد مننه داوري صاحب، نورې څه خبري لري؟
او بل ډاکټر صاحب سره مې غوښتنه دا ده چې انځر په سره کوم منطقه کې د پداسي دشتي منطقه کوي چې هغه یا یو رقم د سور باد لري، او کاغه په داس شنګیا منطقه کې کې چې هغه رودبار منطقه یې یخ ولري خونیکانه ولري، په هغه وخت په هغه ځای کې دی ش کېږي په کم پس منطقه کې دی ش حاصلات ورکوي، یعنی دی په ګرمه منطقه کې ش حاصلات ورکوي، او که په یخ نی منطقه کې چې دا منځکای یاخي او دا پښتنه مېم د زندګي
ښه ډېر مننه تاسو ته استاد رحیمی جواب در کې خو یو بل اوریدون کيم لرو قاری صاحب پښتون دی، مهرباني کوي.
سلام سلامونه قبول کا، سلامونه تاسو او تاسو دواړو ملمنو ته تشکر در څخه کوم تاسو پروګرامو څخه
سلامات.
زه متخصص نه یم ملایم، خو غوښتل مې د دې مرزو په حساب د دې ناروغي په حساب ځم پوکم، نو ځکه خدای تعالی وايي ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، هر کار باید اهلی کار ته وسپارل شي، څوک چې دی شي متخصص نه هغه نه پوهیږي. خدای تعالی ډیر حق خبره کړې په قران کې. نو زه به د خپل د جوزجان د ولایت د ناروغي
مخه در دې چې قاری صاحب مخه در دې چې د خپل
خوشحالي ده دایمه کښتونه خو بخینه کیږي، یو خو بارانون نه پر کیږي، د دې خاطر بل دغه دایمه کښتو کې هم ناروغي دي لکه کشپ غوندې یو شی دي، مور غوندې یو شی دي، او یو بل داسې خزنده ده چې دغه کښتونه د دې کښتو ریشي وچی او د دې کښتو په ریشو کې یو رقم بوی راځي، یو رقم بوی محسوسېږي او خزنده نه لیدل کېږي، یو هغه مور او کشپ چې هغه خوار سړی ویني یو رقم خزندې دي، خزندې بولې کې مرض بولې، دغه د کښتو ریشي وچی بیاره دې کښتو پر وښو کې یو رقم بوی محسوسېږي، داسې یو درون بوی محسوسېږي، اما خزنده شې نه لیدل کېږي. او پښتنمي ستاسو د ملمنو څخه دا د یو ځان کې خودلته موږ د لوبیا د ماشي جواري دي نه خو دي وربشي دي غنم دي دغه شی کرکیږي دغه ناروغي چې و دغه نباتاتو ترازی دغه دانجاتو یا غلجاتو ناروغي د ټولو ناروغي یو رقم دی او کدا ناروغي هم بیل د بیل پر سر لري او بل موږ دایم ځکه لرو سروان صاحب تاسو موږ خپل په سرای کې شل متره یې خواته چې د بل سرای دی یا 50 متره یې خواته کښت کوي اما 50 متره دی خواته چې دامزه کوي ګنې کښت نه کوي
درست ډیره مننه قاری صاحب ما غوښتل چې درته وایم چې کښکې ټوله قاریان هم ستاسو غوندې وای چې په دې باندې باور درلودې چې هر څوک پوښو مسله کې خیر وروښو استاد رحیمی ته استاد تاسو دې دوه اوریدونکو خبري واورېدې نو ځواب ورکوي
بله مهرباني د داوري صاحب په حق له دلمن ولایت څخه پښتنه کړو د اندرو دې بور لري افریقون چې چنجي په حق له رښتیا هم دا راپورونه ماته څو واره راغلي دي داستون دسته مخکې نه و دا غافات چې داس معلومیږي چې دکد مش په هیواد کې د قرنټین یعنی سرحدي قرنټین وجود نه لري د ولایت ترمن قرنټین قوانين وجود نه لري او شعبات وجود نه لري په خوا یې درلودل چې دا دا یعنی نوې آفت راتلونکي آفت چې راغلي دي او یا هم مخکې د یو بل اوله کوربه درلودل نو دا د وحنی کوربته مثلا درو ته انتقال شوی دی دا غا افات چې دی دا افات دی اشاره ده کامل اشاره دی چې دی یعنی خزده کده قنگوزک دی په انګلیسي کې بیټل ورته وای په فارسی کې قنگوزک ورته وای او په پښتو کې خزده ک ورته وای یا بیا موږ په اصطلاح په نور پښتانه ګونګټه بولی او د دې هغه چنجي یا لاروا چې دی دا بیا چنجي دی چې دا درخته مثلا ساقه کوچنی سری جوړوي او هغه څخه تغذیه کوي سری سری کې او لوړه برخه د درخته به وچیږي ولی دغه نباتات کده سی دي کده ناک وي دي کده انار وي کده انځر دي دا د افتر بریټ لاندې راځي اول علت دا دی چې د اوبو د نشتون د ډیر ګرمۍ د شدت له مخې شدت ډیر سي نبات وچمېږي نه سي خصوصا جنوبي برخه کچره دا داوري صاحب وګوري دا د انځروونی د مرخاته او خواته جنوبي برخه د کوچنی کلی سوري هغه سوري تشکیل شوی نو یو علت دا دی چې نبات ته پوره کافي اوبه نه رسیږي نبات وچمېږي نه سي او یا د نورو کې د کیا عوامل یا د آفات مثلا د نباتي شکوږي یا شوته لا کبلا ډېر تغذیه کړی وي ورڅخه او نبات کمزوري سي دي یعنی په هر صورت چې نبات کمزوري سي نو دی بیا دغه آفات پر بریټ لاندې راځي نو د دې آفات مخنیوي په مخه څو کړنې ترسره کیږي یو هغه بورر چنجان چې فری غټوي د کولای شي چې د یو چنګک په واسطه یعنی یو سیم فولادي سیم شخص چې دې سره چنګک د فری کې نه نباتي او دغه لاروای د چنجان راو باسي په میخانیکي شکل شاید تاسو وایئ چې نو دا یو درخت ده نه خدي ډیر دی او فری بیا په خټو یا په مون باندې یا مثال بیا کیمیکل په شکل سره په دغه سوري کې د سیانای ټاپېتون دي چې بازار کې د فروشانو سره پیدا کیږي دا شول کیږي سره بندیږي هغه غاز تولیدي یا نفتالین هم کولای شي دوی لمن ته یوسي ځینې بازګران بیا هغه بیا نبات ته سمو زر دي دوی کولای شي چې پټرول په پمبه کې وي دغه سوري کې مثال چې کیږي سره په خټو باندې دا غاز کولای شي چې دا چنجان چې دی هلته د نن لمن د یوسي خو اصلي علاج چې شته موږ باید څه وکړو لکه دا ورور چې ما ډیر د کیمیکل دوا استعمال کړی دی مختلف نمونه واخل او خاصه نتیجه نه ده ترلاسه کړې د دغه آفات هغه د استراحت په دوره کې چې خپل د تنه کې پاتې شي هغه ونی هغه درخته چې په دغه آفات اخته دي هغه برخه نه چې لوري بس دا باید په باغ کې پاتې نه شي دا وته قطسی او هم د لاسه دی وس و د ورتي چې دا فات برته شیو ونه کې برته باغونو ته انتشار ونه کې نو دا غیشه طریقه ده دوهمه طریقه دا ده چې د دې آفات هغه کامل حشرات لپاره تلک وسخه استفاده وکړي چې تلک په واسطه دی ونه ورتي مخکې لدی چې البته دنیا کې نور طریقې هم شته چې هغه د تولید مثل مبارزه ده، یعنی د عقیم حشرات تولیدوي بیا دغه په واسطه د مخنیوي کوي. موږ هغه شرایط نه لرو، نو دغه په میخانیکي شکل سره هغه هلکې هم کېدای شي چې د دوی مخنیوی وکړي او دوی راټول کړو او حشرات له منځه یوسو. او هغه اخته نباتات چې اخته دي، هغه اخته برخې، هغه ساقې، هغه برخې، هغه څانګې باید قطع شي او وسوځول شي. او د دې لپاره چې دغه آفت شاید د مرحله اوس ما خپل رشته چې ترنه مینه نه کړې، چې رشته دا په خاوره کې یوه مرحله تیروي کیا، بیا د خاوره څخه د تنې ته پورته کیږي. که چیرې داسې دغه د ژمي یخوځول د خاورې، یعنی یوه کول اړول او یا اوبه ورکول په چې یخوځ شي، او یا هم د کیمیکل په واسطه، د فارمالدهای په واسطه او د نورو کیمیاوي موادو په واسطه دوی کولای شي چې دا تحقیم کړي او هغه شرایط چې بقایا دلته موجود دي هغه له منځه یوسي. د دوی د مخنیوي لپاره د خپل دغه حفظ التهابي مقرره او میخانیکي طریقه چې د سیل په واسطه یا د دغه دوا په واسطه یا د لاس په واسطه ټولول دي، دا سپارښتنه کوم. ځکه کیمیکل دلته موثریت نه لري، موثریت یې کم دی، ځکه دننه په ساقه کې دي. او زه پښتنه ده چې هاي د هلمند اقلیم د انزورو د وادي لپاره مناسب دي. انزور چې عموما قسم د ما مسلک نه دي، د پتالوژي یا د اندازو د استاد یم، خو دوی هغه معتدله سیمه خوشول کې نباتات دي، لکه د کندهار د ولایت د شاولیکوټ هلته ډېر انزور کرل کېږي، هغه اقلیم ډېر ورته مناسب دي. یعنی چې یو څه هوا نسبت به هلمند هوا ته یو څه یخه وي، نو متعدله سیمه وي، هغه کولی شي انزور پکې شواده وکړي. نو د انزور د ودې لپاره شاید ځکه چې دغه آفت هم لم پر کېږي، ځکه نبات خپل هغه اصلي څه شي وده نه شي رسولی، نو دا ستونزه ځکه پېښېږي. نو د هلمند ولایت به شاید ورته مناسب نه وي.
ډېره مننه استاد. بله بله، ما هم غوښتل چې د قاری صاحب پوښتنې ته ځواب ورکړي. مهرباني.
او قاری صاحب پوښتنه چې د جوزجان ولایت څخه کړې دي، او رشته هم د دې غستون چې رشته د مغدې ورته متوجه شوی دي، ښه متوجه شوی دی. یو لکه ویل چې د غنمو کفشک دي، بل ویل چې پریشک یې ستونزې وي مګر کوم علائم نه ویني، او بل ویل مور دي. هغه کفشک هم حشره ده، دا ډېر پخوانی چې شې د آفات له جملې څخه دي، خصوصا د غنمو د وجې د تشکیل په وخت کې دی راځي، عمله کوي او تغذیه کوي دا کفشک. او د دې تغذیه په اثر هغه سلواوي چې دوی ته غنمو کې دانو کې تشکیل، د غنمو کیفیت خرابوي او خوند خرابوي، نو بیا د شکل هم حاصل ته زیان رسوي. نو د دغه کفشک د مخنیوي لپاره ډېرې طریقې شته، ځکه چې دوی خو یو دا چې دوی ته یعنی باکس د خسکانو له جملې څخه دي، نو مشکله دی ته کیمیاوي استنګ د ورځې د خوا دوی په دمځکې په درزونو چاکونو کې پټیږي، او د شپې د خوا تر سهاره پورې دوی فعالیت کوي. نو ښه طریقه دا ده چې دوی وکولای شي چې تور جوړ کړي، د تور یعنی د نت جالونو په شکل دي چې خدای خلاص وي، یا داسې یو څادر یا دسمال چې رسۍ ونیسي د مازیګر د خوی ماښام د خوی، یا ډېر سهار وختي چې لمر نه وي راپورته، په دغه غنمو کې دا سره تیر کې انو دوی الودي ټوله غردي میخانیکي شکل سره به دا ټولې. منو د دوی چې دی د ژمي د دورې سره حتی ورا مهمه ده، دوی اکثرا په دیوالونو په چاکونو کې، د ځکه په چاکونو درګونو کې، او د دې اصلي ځای چې دی د شتو کې، بیا یو ارزه بوتي دي دغه په بیخ کې دی خپل ځوان کوي تیروي، بیا په سلای تر دې ژمه استراحت دوره په حال آزاد کې تیروي. نو دغه بوتي تشخیص او هغه بوتي راستل او دغه د ریشه په شان خو کې دی موجوده دي، یا مثال حالت کیمیکل کیمیاوي دوا استعمال په واسطه مشکلات هغه لمن ریوسي. دا یو ستونزه ده. نو ښه طریقه د دې د مصنوعي د پاره، ځکه غنم چې دی دوه یو خو یو فصله نه باد دي، بل فی وایت قیمت یعنی دیو بوت من چې هغه مصرف کوم، موږ وایو د ډېر ساحه د کیمیکل استعمال کو کیمیاوي دوا هغه د غنمو د حاصل څخه مصرف ډیریږي، نو اقتصادي نه پریوتی. نو د دې لپاره دغه طریقې چې مخکې دی دوی هغه د پناهګاوي چې دی هغه باید له منځه یوسي، چې البته په دې برخه کې د بزګرو سره دولت باید همکاري وکړي، د افاده نباتات وزارت زراعت شعبه باید مو تشخیص کړي او مسلکی خلکو په واسطه دغه ساحه وکتل شي او هغه بوټي وپیژندل شي او هغه بوټي چې دوی د هغوی د ریښو سره چې یا د ژمي په دوره کې چې دوی هغه مناطق چې دوی تشخیصي چې استراحت پوره تېري دا باید له منځه یوړل شي. او بل د پسرلي په جریان کې د دغه نیتونو جلب په واسطه دوی کولی شي دوی چشکې ونیسي او له منځه یوسي. او د مور په شکل
بله
رښتیا هم کله کله مور هم ستونزه جوړیږي د هغه د مخنیوي په خاطر چې د مورې لشکري که چېرې زه نو غلط سوی نه یم څه ډول مور دی یعنی مور یعنې هغه چینجي که لشکري مور وي دوی نو عموما په یو عام ډول سره د آفت راځي او غنم ټول فصل له منځه وړي.
درست.
آیا قاري صاحب خدا پوښتنه ده چې دا په هغه شکل ده که کوم یوازې پاڼې خوري یا دانې خوري نو په دې هکله دا فرق دی هغه شکل وینو د ځمکې شاوخوا ته خندقونه کینل کېږي او د موبلاینو اچول کېږي بیا کله چې د مور راځي هلته لویږي به د لرګو د کندې په واسطه هغه له منځه ځي. او یا د هغوی اصلي چې دوی د ارده واښه د پسرلي په شروع کې مخکې د غنمو د کښت څخه د په جنګي ډول سره هلته تولیدېږي باید سپرې دوا پاشي وسي یعنی دا کیمیکل استعمال شي او له منځه ځي مخکې له دې چې د غنمو کروندې ته راشي.
بله صاحب.
او بله موضوع یاده کړه چې د غنمو په ریشو کې یا نور نباتات په ریشو کې غنمو چیږي یا نبات چیږي او ریشو کې یو څه بدبویي هم وي ده هغه دی هغه نیماتودون دی.
بله.
ډېر
زیات مننه استاد اوریدونکو مو نور هم زیات دي شاید ډیرو ته نوبت ونه رسیږي نو کله ځواب ورکې خوشاله بسو ور به شو اوریدونکو ته ځان راو پیژنې آزادی رادیو مهرباني کوئ صاحب.
بله
بله ژغ دی اورو خبري وکي تاسو خبري وکي صاحب
رحمت الله د زابل ولایت څخه
شر رحمت الله صاحب مهرباني در رحمت الله صاحب ټلیفون قطع شو دو موردون کتاب ور شو تاسو ځان راو پیژنې آزادی رادیو زابل صاحب مهرباني
زما خبر ول نه اولې
مهرباني تاسو خبري اورو مهرباني او بله صاحب
دغه نه نه صاحب دغه سلام نو وخت ساتل سلام نو وایم
سلامات یې مهرباني کوي
دغه ما ویل ما دا ما صدا ما یو خلک خبر تجربہ سراج الطبابات وزراعت دغد عظیمی صاحب یو کتاب ده
فداه
کردی نشان لیکلی دغه نشان ما
دین مننه سید بل اوریدون خیلرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو مهرباني کوي
مون احترامات مه منه د آزادی رادیو ټول اوریدون کو د خالد تل خبرې کوم د لغمان نه ساکال په لغمان کې د پسلونو ته یا هم نباتاتو ته کوم خاص ناروغي نه متوجي او پسلونه چې دی دلته خه وعده کړی دا نظر د پخوا په پرتل باندې ډیره مننه.
بله د دې پیغام هم د برو وسپ بیرته ورشو ملمنو ته خو مخکې تر دې چې استاد رحیمی بیا هم ورڅخه پښتنی وک ل شاغل منګل څخه چیر منتظر پاتې شوی دی ل د څخه ز پښتنه لرم منګل صاحب تاسو مخکې دی سرو بانجن او بادرنګ او جنورو د ناروغیو او آفتونو یادونه وکړه بیا تاسو څو ور سره کوي تاسو کیمیاوي درمل استعمالوي او کنه خاوره مقاومه وی لکه څنګه چې استاد وویل
مانان اور رامو خو دلته په خوښ کې د پاملرن په نوم یو مؤسسه ده د موږ سره همکاري کوي خو دا تقریبا یو دوا کال کېږي چې دوی خدمات صفر دي او موږ د شان لپاره اول کوشش کوو لکه ډاکټر صاحب انجینر صاحب سوال او خپل یو ترتیب ته جوړو لکه ګوډا شوا سوډا شوا او شنه تم بکو شو دا بیا تاسو بیا کو دا پانو ته ورکو او خانه ته یات لا شکاو کا او سره کارونه شپ بیا مجبور یو چې کیمیاوی دواګانې ورته استعمال کوم. مننه.
سلامت اوسې. مننه استاد رحیمی، تاسو په خپل ویل چې تر کیمیاوی درملو دا مهمه ده چې خاوره تقویه شي، د بوټو د ناروغیو د مخنیوي لپاره دا بهتره لاره ده. نو څه باید وشي چې څه کار لازم ده چې خاوره تقویه شي؟ د خاورې د تقویه کولو لپاره څه پکار دي؟ او زمنن دا مې هم اوریدلې دي چې د تخم انتخاب ډیر زیات مهمه ده، که ښه تخم انتخاب شي آفت و مرض زر نه وهي. مهرباني.
بله، ډیر مننه د حاجی صاحب منګلڅه. دلته اصلا دو دغه ټول بزګرانو ته دغه کسانو چې تماس ولې دي او نور خپل به هیوادوالو ته یو پیغام لرم، که چیرې موږ وغواړو چې روغ نباتات او سالم نباتات ولرو، په اول قدم کې دا خبره بیا ځې تکراروم چې په مناسب اقلیم کې او مناسب خاوره کې هغه نبات باید وکرل شي. د نبات هغه خصوصیاتو په کتو سره چې غواړو ښه روغ او سالم او یعنی نبات، که چیرې موږ یو نبات که د ورایتی له لحاظه اول چې انتخابو باید یو سرټیفیکیټ ولري تایید شوی دی چې دا د امراض آفات څخه پاک دی، که تخم کرو که نحال کرو، او هغه بل نو د هغه خصوصیات باید معلوم وي. د مسلکي خلکو څخه باید پوښتنه وکړو چې دغه کوم خصوصیات دي، کومه تودوخه، کومه اندازه رطوبت او څه ډول خاوره غواړي. یعنی یو نبات په غلط ځای کې ونه کړو، په مناسب ځای کې وکړو. دوهم قدم چې دی، یعنی زه ډیر تاکید کوم چې مناسب کرنیز عملیات په خپل وخت او مناسب وخت کې ترسره شي، او یا فیصده د په تصمیم سره وم، او یا فیصده چې دی د امراض آفات کنټرول دی. یعنی که چیرې موږ د بزګر او د چشتهیي تخم انتخاب کړي او په مناسب ځای کې وکړي او د کښت طریقه مراعت کړي، په ښه وخت اوبه ورکړي، په مناسب ډول سره هغه د ضرورت وړ هغه عناصر او غذایي مواد ورورسي، او نبات د نباتاتو د هر ژوندۍ موجود دا خاصیت ده چې دوی خپل یو دفاعي سیستم لري. دا هغه کړنې چې د دفاعي سیستم تقویه کوي، نو په طبیعي شکل سره دوی د آفات او امراض په مقابل کې مقاوم دي او خپل اصل رسولی دي. یعنی هغه اصل هغه زیان چې دی د دې چې موږ کیمیکل یا کیمیاوي مواد استعمال کړو، دا کړنې ترسره کړو چې نبات تقویه شي، نو د امراض آفات څخه به وژغورل شي. چې موږ یو اصطلاح هم په زراعت کې لرو چې فرار له ناروغۍ څخه، نو نبات هغه دفاعي سیستم نشقه وکړو. نو زه حاجي صاحب منګل ته هم دا چش لرم او نور یو مشوره لرم چې دوی کوشش وکړي چې هغه مهمي تیدم صحوي چارې شته په نظر کې ونیسي. په اول سر کې ښه تخمونه، ښه نیالګي چې پاک وي، روغ وي، هغه دې انتخاب کړي او قوي، او دوهم قدم کې هغه محیط ورته مهیا کړي، یعنی د امراض آفات مسکني بقایا و د آفات یا امراض شوی د هغه ساحه پاک کې حفظ صحي مقررات مراعات کړي او د اوبو تنظیم مراعات کړي. انشاءالله نو بیا په دریم قدم کې په هغه صورت کې چې آفات یا د مراض خطر لیدل کېږي په شیو کې، یعنی نه ابتدایي مرحله کې، داسې نه چې ځینې 50% څخه وشتي موږ به د خدمت هدف لري چې موږ اصل جواب وګورم. هدف مو دا دی نه نه چې نبات را وګورو، هدف مو دا دی چې شاسل نو په ابتدایي مرحله کې په محصیدوي شکل سره موږ محصیدوي یعنی کیمیاوي درمل هم استعمالولی شو.
درست. ډیره مننه. بیا هم اوریدونکو لرو ځان را وپیژنې آزادي رادیو. مهرباني کوئ صاحب.
مننه محمد الله حکیر د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه. ما ول په دغه ناروغي خبرې کې دغه یعنی دغه ونو بوټو د دغه شان سره د ناروغي پیښیږي، د ډاکټر صاحب سیم دا پوښتنه ده په څه وخت پیښ
کتا سي پخپله ووای چې ستاسو کومه کارونده ده، چی شي کوي، څه ډول آفت یا ناروغي لري چې دا زموږ مېلمه استاد رحیمی جواب درکې.
موږ کروندې خو اوس چې موږ پسونه کرلې دي، هغه خو غنم دي، غنم اوس پر ټولېدو دي، نو اوس بیا چې کرو هغه کالو کې تخمونه اوس موږ ږدو، بیا پندانه کوکسېږدو، هغه پنبې کروندې اوس موږ کرو.
ښه، نو ستاسې د پنبې مشکل سره مخامخ کېږي کوم آفت یا ناروغي لري او که نه؟
موږ د پومبیه مشکل یاد موږ د کالک چې موږ کړو هغه دغه مشکل سره مخامخ کیږي. کچیر دلته خو موږ د اوبه کمی موږ لرو، اوبه مو کمی، نو بیا حالت شراکی نو شرای وکړل بیا د ژوندې حیوانان نو دغه غالبوز دي که غوماش دي بیا دغه کیخ نو داسې دوام موږ نه لرو. داسې د دوا چې بیا موږ هغه پرو پاشو او هغه شرا د بینویس کچیر یو پلان
ډیره مننه. سلامت اوسئ راډیو اوري استاد رحیمی به تاسو ته ځواب وایي. استاد دوی څه وایست؟
بس مننه د راورور څخه چې دلمن څخه تماس نیولی. رښتیا هم دا ستونزه په کومه کې د کوم ډېر کرل په وخت کې ستونزه شته چې هغه د خاورې په توجنه نه دي، یعنی مرض دی، دلته بیا دا آفت نه دي، مرض دی چې فیبرینی ناروغي دي چې عموماً د ریښې څخه یو ورتسیلیم دي، هغه علمي نومونه دي چې دوی نه پوهېږي، خو یعنی فنګسي ناروغي دي چې دوی د خپل د دغه بوټي په ساقه کې دوی انتقالېږي تر لوړ خوا او تر مثلا د دې پاڼو ته پاڼې بیا جوړېږي لکه داسې چې وچېږه نه سي اوبه نه وي رسېدلې او کله پرېدوکې سي او بالاخره ورېږي او وچېږي او خپله کلاله هم پرانه سونو ته چې پانی نه یاغې د مواد پر نه رسي چې هغه خپل میوه هم سره نه رسره رسواله نه هم کلاله هم کمزوري پاتې شي او یو ځینی افات دي چې هغه خپل کلاله تر بریت لاندې نسی ترې کوي او ما د خوري نو دا ضرور دا دي چې دا مشکل چي دي. البته یو څه ده چې هغه کیمیاوي درملونه چې باید استعمال شي هغه د فایل پتوجنونه یعنی مخکې د بومبې دي څ په وخت کې چې پومبه شینڅي دي هغه نه لري موږ کې د پومبې د کښته څخه په خاوره باید مخکې لري چې پومبه کرل کیږي باید استعمال شي او همدارنګ د پومبې په خوند مخکې کرل څخه دا کیمیاوي درمل تر باید معامله سي په مافي دني فجستون سره خاوره باید یعنی اول تحقیق اول باید خاوره لابراتوار کې چې آی رښتیا د پتوجنر په دې کې څه کنهسته هغه نباتات چې پخته دي دغه سمپلونه باید لابراتوار کې وکتل شي ځکه دغه مطابق باید هغه کیمیکل چې ضرورت دی هغه استعمال شي. که چیرې موږ هر کیمیکل استعمالو نو محیط آلوده کوي د نورو لپاره نباتات لپاره د کښت لپاره هم بیا ناخوالې جوړوي او خاوره بیا ککړ کیږي. نو په دې لحاظ سره دې وروسته ما مشوره دا ده چې دا د مسلکي خلکو سره تماس ونیسي هغه تخمونه چې کوي هغه باید پاک وي دغه ناروغي څخه او همدارنګه خاوره باید ورته مخکې له مخکې هغه معاینه شي چې باید پاک وي پتوجنین نه وي که پچیرې وي بیا نو باید د کیمیکل په واسطه د دواو د استعمال په واسطه مخکې د کښت څخه باید تحقیق.
بله صاحب، استاد یو بل پښتنه ده چې د وای چې د بوټو ترمنس فاصله هم ډیره زیاته لازمی ده چې بوټو ته هم دلمر وړانګي ورسی شي او هم تازه هوا په ولګي شي نو بیا به بوټي نه کمزوري کیږي. دا خبره څومره دقیقه ده؟
دا خو ما ولا هغه مزه يردبه مخکې لکه خدای وکړي وخت را فریالي وکړي
ډیر کم وخت لرو. بله
خیر، نو هغه پراسي موضوع رښتیا هم د هوا جریان المر نه یوازې نه چې نباتات ته حیوانات ته نور ژوندۍ موجودات ته هم اړین دي، ضروري دي. کچیر د انسانانو د نفوس هم ډیره تکاتف ډیره خامخا په تکلیفیږي نو دا رقم نباتات چې ګڼ وکړل دي د غذایي مواد او د اوبو د رسېدو له کبله د هوا د جریان له کبله د ش المر چې ضرورت پرې د هغه د نه رسېدو له کبله زیانمن کیږي. نو دا ډیره مناسبه ده چې د هر نبات خصوصیات مثلا د درخت چوکلن نباتات لپاره مثلا د 2 متر فاصله 4 متر فاصله مراتیږي، مثلا د سبزیجاتو لپاره په قطاري سیستم کې وکړل شي د 15 سانتي متر فاصله مراتیږي، یعنی د فاصله مراتول او څنګه کول او شاخچګوري کول او د هوا جریان له کول او د لمر د رڼا دا یو ډیر ضروري امر دی ځکه هغه شرایط که هر سنه ګاندي او غوغه شرایط هم د افات لپاره برابر دي. نو دا خبره بالکل سمه ده چې
ډیر زیات مننه. کور ودان پهنمال محمد هارون رحیمی د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي په هنتوند نباتي علومو په انځي د نبات شخورن څنګه عامره استاد همدار اصل حاجی شاه محمود منګل څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی
کلی مڑے کوم وطن پخت اس پارما وطن پخت اس پارما دیوے د کلی مڑے کوم وطن پخت اس پارما وطن پخت اس پارما سبے دیدنا بے دیدنا ورن زم سبے دیدنا بے دیدنا ورن زم وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما پا کمال آر دی را وستما وقتا پا کما کما کمال آر دی را وستما وقتا پا کمال آر دی را وستما وقتا پا کما کما کمال آر دی را وستما بمرم وطن پخدس پارما پکم دخت کے بمرم وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما نستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن نستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن نستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن نستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي مجبورین د پریک دم وطن پختس پارما لمجبورین د پریک دم وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما سبے دیدنا بے دیدنا ورنزم سبے دیدنا بے دیدنا ورنزم وطن پختس پارما
facebook.com/azadiradio
چرات اواہ چزا کنا تیر پزڑگی میں شلمبا کنا تیر پزڑگی میں شلمبا کنا تچرات اواہ چزا کنا تچرات اواہ چزا کنا